ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه خبری خبرونه ده. نن د ایتواریا یکشنبه ورځ 2013 کال دسمبر 13 نیټه د وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دي د ماخام اونیمی، او په واشنگتن ډی سی کې د سحر لس بجې دي. د ډیوه خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. مهمه موضوعات باندې به تاسو خبرو خلاول سرټکی.
د پاکستان حکومت له پېښور څخه تر کراچۍ پورې د رحمان بابا په نوم د نوي مسافر اورګاډي د چلولو اعلان کړی. چارواکي وایي دا اورګاډه به له نورو وختي خپل مزل ته رسیږي او کرایه به هم کمه وي.
د دې نه کرایه د 1350 روپۍ ده. دا به وایا فیصل آباد کراچۍ ته رسي او د پېښور نه کراچۍ پورې 26 غنټې د دې ټایم دی او 26 غنټو کې به دا ان شاء الله رسي.
په بلوچستان کې د ډېرې مودې نه روانې وچکالۍ یا سوکړې د لاسه د لکونو خلکو په ژوند سر پرېوتې. د صوبې حکومتي چارواکي وایي په شلو ضلعو کې حالات سخت خراب دي او خلک امداد ته محتاج دي.
اسسمنت هم شروع دي پر ډراوډ باندې یو دغه راغلي دي قدرتي آفت. ان شاء الله موږ خپل کوشش پوره کوو، خپل عوام سره د ولاړ ان شاء الله الله بخیر.
او په انډونیشیا کې چارواکي وایي هلته د تسونامي له امله لږتر لږه 222 کسان مړه او 300 تن زده نور ژوبل دي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي د مړو شمیر زیاتېدای هم سي.
سټکی تاسو اوریدل وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
د پښتو ژبې د ستر شاعر رحمان بابا په نوم په لومړي ځل پېښور څخه تر کراچۍ پورې د اورګاډي د چلولو پرانستنه نن سوې. دا مسافر اورګاډه به تر کراچۍ پورې تر نورو اورګاډو له ساعته مخکې رسیږي او کرایه به 1.5 روپۍ وي. د ګاډي پرانستنه د اورګاډو مرکزي وزیر شیخ رشید کړې. نوموړي ویلي حکومت په سلو ورځو کې شل نوي اورګاډي چلولي دي. نوموړي دا هم ویلي چې حکومت پلان لري له پېښور څخه تر کراچۍ پورې د اورګاډو پټړۍ بدل کړي.
په بلوچستان ایالت کې وچکالی یا سوکړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده. دا وخت ایالت اکثره ضلعو مرستیال کمشنرانو د امداد غوښتنه کړې ده. د پی ډی ایم ای ډایرکټر فیصل وای چې متاثره ضلعو ته امداد مرحله وار روان شوی هم دی. د تیر شروع یا چهارشنبې په ورځ د بلوچستان داخله وزیر سلیم احمد کوسا هم ویلي وو د صوبې په شلو ضلعو کې د 500 نه زیات خلک د وچکالۍ د لاسه متاثره شوي. هغه دا هم زیاته کړې وه چې تیرو لسو کالو کې بارانونه انتهایی کم شوي دي. پاکستان کې د ماحولیات او ماهرین وای د موسمیاتي بدلون د لاسه په ټول پاکستان کې موسمونه ګډوډ دي. په ځمکه کې د اوبو کچه ډیره ښکته شوې او انسانانو سره سره په ځناورو او زراعت باندې هم د دې ډیر لوی اثر پرېوته. ماهرین دا هم وای 2015 کال پورې به په ټول ملک کې د سکلو د صفا اوبو انتهایی کمی پیدا شي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي د ولسی جرګې د ټول ټاکنو په تړاو یې د دیرشو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي او د کابل په ګډون د بغلان او پکتیا ولایتونو لومړنۍ پایلې به په نږدې وخت کې اعلان شي. د ولسی جرګې د ټاکنو لومړنۍ پایلو کې چې د ټاکلو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوی زیات شمیر پکې نوي څېرې دي او د پخوانۍ دورې د یو شمیر هغو وکیلانو چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت او په ځانګړې توګه په جمهور رئیس محمد اشرف غنی توندې نیوکې درلودې د ولسی جرګې د ټاکنو په ابتدایي نتایجو کې نه دی بریالي شوی. نور تفصیل اکمل روان په دې رپورت کې راکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي په نږدې وخت کې به د کابل په ګډون د پکتیا او بغلان ولایتونو د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. د دې کمیسیون ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی له ډیوې سره خبرو کې ویل چې تر اوسه یې د افغانستان د دیرشو ولایتونو د ولسی جرګې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. ابراهیمی وویل
مونږ هڅه کوو چې شکایتونه او اعتراضونو ته رسیدګي وشي. د پاتې درې ولایتونو ابتدایي پایلې به هم اعلان کړو او تیره شپه مو نوښته د ننګرهار ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړې. او څرنګه چې تاسو معلومات لرئ په کابل، پکتیا او بغلان ولایتونو کې د نوماندانو شکایتونه او د رای ورکولو مرکزونه د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی او له همدې امله یې زیات وخت ونیوه.
د دې په خاطر باندې چې دیموکراسي ژوندۍ پاتې شي د شکایاتو کمیسیون، د انتخاباتو کمیسیون باید موثق، مواجه او مستدلل داسې شواهد رامنځته کړي چې په هغې باندې هم وکیلانو ته چې ناکام شوي درته خدمات ورکړي او هم یې د هغوی موکلینو ته ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې تر اوسه د ولسي جرګې کومې لومړنۍ پایلې د دیرشو ولایتونو اعلان شوي ډیر کم پکې د تېرې دورې وکیلانو لومړنیو پایلو ته لاره موندلې ده او زیات شمېر پکې نوې څېرې لیدل کېږي او ښایي چې هم دا نوې څېرې هم په ولسي جرګه کې د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
په انډونیشیا کې چارواکي وایي برای شپه د څونامي له امله لږته لږه 222 کسان مړه او 833 ژوبل سوي دي. د دوی په وینا 28 نور خلک بې درک دي. د هغه هیواد د آفتونو د ملي ادارې ویاند سوټو پونو ګروهو ویلي چې نه خو ټول اغیزمن خلک له سیمې څخه ایستل سوي او نه هم روغتیایي مرکزونو د ټولو اغیزمنو په اړه راپورونه ورکړي دي. په عین وخت کې په انډونیشیا کې د سره صلیب نړیوال ادارې په یوه بیان کې اندېښنه څرګنده کړې چې د مړو شمېر زیاتېدای هم سي. د آفتونو د ملي ادارې ویاند ویلي مرګ ژوبله په دریو سیمو، جنوبي لامپانګ او د سماټرا په سي رانګ او پاڼي ګولانګ برخو کې رامنځته سوې. نوموړی وایي د څونامي له امله په لسهاو کورونه، نه هوټلونه، تر 350 زیاتې کښتۍ او په لسهاو موټرانو ته زیان اوښتی دی. د آفتونو اداره وایي د څونامي علت په سمندر کې دننه د غرونو نړېدل دي.
د سومالیا سرخار مغدیشو کې خبرګو په میچاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 18 نور ژوبل شوي دي. په وژل شوو او ژوبلو کې اکثریت د امنیتي عسکرو او د پولیسو دی. وایس اف امریکا په ریپورت کې په تفصیل بختور شانه ورو.
ځایي پولیس چارواکو ویلي لومړی چاودنه صدارتي ماڼۍ ته څیرمه یو ځانوجون کې تن کړي چې د بارودو ډک موټر ته چاودنه ورکړي. په دغه ځانوجون کې حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. د دغه حمله سمدستي پس بل چاودنه هم وشوه چې د پایتخت نه لوګي پورته کړل. د القاعده ملګری ترهګری ډلې الشباب د خپل ریډیو د لارې د دغو دواړو بمی حملو پړه منلې ده. دغه ډلې ویلي دویمه بمی چاودنه هم موټر بمی چاودنه وه. د سومالیا استخباراتي چارواکي وایي په دویمه چاودنه کې د الوزول شوی موټر ډرایور او یو بل تن چې د دغو بمی حملو تابعې کوله د پیښې د ځینې نیولې دي. په سومالیا کې الشباب ډله د حکومت په ضد وسلواله مبارزه کوي او غواړي چې دغه حکومت په ځای په هیواد کې اسلامي شریعت عملي کړي. د افریقایي ائتلاف د حملو او امریکایي هوایي جازونو د بمبارۍ وروسته الشباب ډله په کال 2011 کې د پایتخت موګادیشو نه په تیښته مجبور شوله، خو بیا هم د هیواد په یو شمېر سیمو کې پټ مرکزونه لري او وخت په وخت د سومالیا په حکومت او عام ولس بریدونه هم ترسره کوي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د صدر جنرال ترامپ لخوا له شام څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د ناڅاپي اعلان وروسته د داعش په خلاف د جګړې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د امریکا ځانګړي استازي بریټ مګروک د احتجاج په توګه استعفا ورکړې ده. د استعفا اعلان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې پروس کړی او ویلي دي چې د نوموړي استعفا به د ډسمبر له 1 نیټې څخه ومنل سي. د ای پی خبري اداره وایي خپل مامورینو ته په یوه ایمیل کې مک ګروک ویلي چې د صدر ټرمپ اوسنۍ پریکړه هغه ډیر حیران کړی دی او له تګلارې څخه بشپړه پر شا تاګ دی. د ده په وینا له دې څخه ائتلافي همکاران سره ګډوډ کړي دي. د دې په جواب کې صدر ټرمپ په خپل ټویټ کې ویلي و چې بریټ مګروک هغه نه پیژني، خو د صدر اوباما لخوا په 2015 کال کې په دغه دنده ګمارل شوی و او ټاکل شوی و چې د فروری په میاشت کې به منصب پرېږدي، خو تر هغه وړاندې یې استعفا ورکړه.
د امریکا وفاقي حکومت نن په دویم ورځ هم پارزي توګه بندې د دې د لاسه د اتو لکو نه زیات وفاقي ملازمین متاثر شوي او د نیم نه زیات به بغیر د تنخواه خپل کارونه جاري ساتي. تمنشته چې د کرسمس نه مخکې په دې حالاتو کې څه پرمختګ وشي، ولې چې د ګول یا دوشنبې او نه یسې شنبې په ورځ به سرکاري چوټي او د امریکا سینټ به بیا د زیارت په ورځ راغونډیږي. د امریکا راتلونکي کال د پاره د بجټ منظوري په لار کې خنډ د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو د پاره د فنډونو منظوري ده. صدر ټرمپ غواړي کانګرس دې دغه دیوال د پاره 15.1 بلیون ډالر منظوري کړي. د صدر په ګمان دغه دیوال امریکا ته په غیر قانوني طریقه راتلونکو لار نیولې شي.
پا په جنوبی هندوستان کې نن احتجاج کوونکو د یو لس شوزو هغه ډله یو هندو مندر ته نه ده پریښې چې غوښتل یې هلته خپل عبادت وکړي. رپورټونه وایي دغه ښځې په سلهاوو عبادت ګزارانو ودرولې چې پکې ښځې هم شامل وي. دا پېښه په کیرلا کې له هغه وروسته رامنځته شوې چې د هندوستان سترې محکمې امر ورکړی چې امیندوارې ښځې هم مندرونو ته تللی سي. د هندوانو په یوه مذهب کې ښځې په دودیزه توګه مندر ته نسي تللی.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جوړ د ګلو قدر منوردونکو خبري خبرونه دوام لري او اوس مو هم پام راګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوري ته. د پښتو ژبې د ستر شاعر رحمان بابا په نوم په لومړي ځل د پېښور څخه تر کراچۍ پورې د اورګاډي د چلولو پرانستنه نن سوې ده. د مسافر اورګاډه به تر کراچۍ پورې تر نورو اورګاډو لس ساعته مخکې رسیږي او کرایه به یې 1.5 سوه روپۍ وي. تفصیل حمیدالله له پېښوره په دې رپورټ کې راکوي.
رحمان بابا ټرین سرویس با د پېښور نه د فیصل آباد په لاره د کراچۍ پورې بے د دمې او درېدو ریل سرویس وی. د اتوار په ورځ د دې سرویس د پرانستې په مهال د ریل وفاقي وزیر شه رشید وویل دا به د پېښور او کراچۍ ترمنځ د ریل سفر د و نه 9 ګڼو پورې راکم کړي. شاګر الله د پېښور په ریل سټېشن کې سټېشن ماسټر دی او دی وایي د پېښور او کراچۍ ترمنځ د دې ټرین یو طرفه کرایه به 1.5 لک روپۍ وي.
دې دې ځینې کرایات دا 1350 روپۍ ده. دا به وایا فیصل آباد کراچۍ ته رسي او دا دې کې چونکې اکانمي کلاس دی د دې زیاته فایده هم زموږ غریبو خلکو لپاره ده او بیا فردر کېدای شي چې دې کې مونږ نور ایسي کلاسونه هم پکې بیا ارینج کړو. زموږ چې کوم بزنس کمیونټي ده هغه د پاره هم فیصل آباد اسپیشلي اوس مونږ سره فی الحال 4-5-6 ورځې د دې آلریډي سیټونه بک شوي دي. ریزرویشن فل دی نو امید لرم چې دا به ډیر خسته غږ کې روانه خر اسپانس د عوامو د پبلسټیم خوش ودی. دا چې په خبر نه کراچۍ پورې 26 ګڼې د دې ټایم دی او 26 ګڼو کې به دا ان شاء الله رسي.
شه رشید اوویل دا وخرې لوی 25 ارب قرضدار ده او د 15 ارب روپو پنشنې ورکي او 10 ارب روپے په تنهاګانو لګي. خودی وای شل نیو ټرین سرویس بعد راتلونکي کال پورې پیل کړي.
مې چاہتا ہوں کہ نفع اور نقصان کے بغیر پسنجر ٹرین چلے اور فریٹ ٹرین میں ہم آمدن حاصل کریں. اس وقت 35 ارب روپے کی ہماری پنشن ہے, 30 ارب روپے کی ہماری تنخواہیں ہیں, 25 ارب روپیہ ہمارا لون ہے اور ایسے عالم میں ٹرین چلانا کوئی مذاق نہیں ہے جی.
شیخ رشید رحمان بابا ٹرین د پرانستې وړاندې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبري اعلان ته وویل په جانګيري نوخار او ټک کې بعد رینوې ریلوي سټېشن جوړي او د شلمان د لارې د خیبر ضلع د تورخم پورې با د ټرین نوې پټلې غځي. دا وخت د پېښور او تورخم ترمنځ د ریل زیاتره پټلې اوخته او بلابل حکومتونو د تاریخي پټلې د بیا جوړولو د غرنګ جمنې وړاندې هم کړې دي. د 400 نوخار او مردان نه د سرکولر ریلوي تاولو پروژا د سی پی ایک برخه ده. خو دغه منصوبه هم له د کاغذونو تر حده ده. د دې ترڅنګ د نوخار نه د مردان او درګې پورې د انګریز د وخت د ریل پټلې هم د تجاوزاتو لاندې او بې مصرفه پرته ده. بیا په داسې کې د ریلوي د وفاقي وزیر شیخ رشید لخوا د دریو سیاحتي ټرین سرویسونو د اجراج منه امکاني کول با ډیر کار غواړي. حمید الله, وی او ای ډیو نیوز, پېښور.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
دیو خبری خبرونه دا خبره کو وس په بلوچستان کې د ډيري مودینا د رواني وچکالي یاد سوکړې. په دې حواله سره د ډيو خبريال نعمت الله سرحدي په خپل ريپورت کې وایي چې دا وخت هم د ایالت اکثره ضلعو مرستيال کمشنرانو د امداد غوښتنه کړې ده. په بلوچستان کې د ډيري مودینا بلکې د 13 کالونو بارانونه انتهایی کم شوې دي او د ماحولیت ماهرین دا هم وایي چې په ټول ملک کې د ماحولیاتی یا د موسمیاتی بدلون د لاسه د خلکو په ژوند په زراعت او په نورو ځناورو باندې هم ډیر لوی اثر پریوته. تفصیلی رپورٹ نعمت الله سرحدی ناورو.
په بلوچستان ایالت کې رواني وچکالی لامل کم زیانونه چې روان دي هغه ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو دي. د بلوچستان ایالت د بیړني حالاتو کې کارکوونکي ادارې پی ډی ایم ای وزیر سلیم احمد کوسا چې د کورنۍ چارو وزیر هم دی د اول د چاغي سیمې رخشان ډیویژن د وچکالی لامل زیات اغیزمن شولی وو، خو اوس د ایالت تر 1500 زیاتو ضلعو مرستیال کمشنرانو په خپلو ضلعو کې د وچکالۍ څخه اغیزمنو کورنیانو او مالدارانو د امداد لپاره په کمه کچه سره د امداد غوښتنه کړې ده. د هغه څخه په ایالت کې د رواني وچکالۍ صحیح اندازه لګول کیږي. ایالتي وزیر سلیم احمد کوسا د یو خبری کانفرنس په مهال د وپاک څخه د امداد ورکولو غوښتنه کړې وه چې بلوچستان ایالت په بیړني حالاتو کې د 5 کروڑ روپو خوراکي شیان، خیمې او نور د ضرورت سامان دا وخت و مختلفو ضلعو ته روان کړی دی. خو د پی ډی ایم ای ډایرکټر فیصل خان ویډیو ته وویل چې زیات اغیزمن رخشان ډیویژن چې پکې چاغي، نوشکي، خاران، واشوک ضلع شامل دي هلته امداد روان کړی دی او دا وخت ضلع کلابلا ته هم 10 ټرکان سامان روان کړی چې هلته به په اغیزمنو کورنیو کې بیشل کیږي.
اور مختلف ڈسٹرکٹ سے ڈیمانڈ آ رہا ہوں دی دا سامان دا کلا عبداللہ سے دغه ڈیمانڈ مجھ لہرا لی 10000 فیملی زپارا فی الحال دول ڈسٹرکٹ سے مجھ گھر ڈسٹرکان گورو 3000 ڈسٹرکٹ زپارا چی دی وس مر سامان دغه کل مجھ آستو کلا عبداللہ فوڈ آئٹم دی پدے کی برا استا چاول استا چولی استا دال دالون اور پان وان استا ہر شے استا نان فوڈ کی مشتن تم استو جرکینز دی واٹر ٹینکس دی رضائی دی مطلب ہر کم دغه د یو کور دغه ضرورت یا سامان ضرورت سامان کرده مجاست ڈسٹرکٹ سب ڈیمانڈ راضی ان شاء اللہ مجھ بغا اسسمنٹ ہم شروع دی ڈراؤٹ بند یو دغه راغلی دی قدرتی آفت ان شاء اللہ مجھے خپل کوشش پورا کو خپل عوام سره د ولاړ ان شاء الله الله بخیر.
د پی ډی ایم ای ډایریکټر فیصل خان نور زیاته چې دا وخت د کوم مزلو څخه د امداد غوښتنې را روانې دي هغه ته دوی په واري واري امداد روانوي. دغه رواني وچکالی نه یوازې کاریزونه چینې وچې کړې دي بلکې د مځکې لاندې د اوبو سطح هم ورځ په ورځ لاندې روانه ده. د پبلک هیلت انجینیرینګ د یو افسر په وینا د هر هفتې په حساب د دوی 2-3 برمې وچېږي، بیا دوی بورینګ نور کښته پسې ووي. که چیرې دا صورتحال روانو د بلوچستان ایالت زیاتره منطقې به د اوبو د نشتوالی سره مخامخ سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټي وي، چمن.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ده او اوس هم ځو سوابۍ ته چیرې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یوه فکري غونډه سوې ده. د غونډې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی و. تفصیل په تېره خپرونه کې زموږ همکاري سمینه احسان زموږ له خبریالي سادیه قاسم شاه څخه پوښتلی اورېدو ته یې ور بیا ستاسو پام راګرځو.
د پښتون تحفظ تحریک پښتون تحفظ مومنت یو ورکشاپ شوی دی. دغه ورکشاپ د داتې کوم چا جوړ کړو تک غونډه هغه د پښتون تحفظ تحریک چې کوم د سوابې ضلع غریبي هغه د غونډه جوړ کړې و او دې کې زیاتره د پښتنو چې کوم تحریکونه پاتې شوي دي د پښتنو کم سیاست مقامی او قومی وسائل او کې ته پښتنو برخه په دې ټولو مختلف قسمه موضوعات باندې مختلف غړو خبرې کړې دي او لیکچري ورکړې دي. د سوابې پښتون تحفظ مومنت کم غړي لیاقت یوسفزي هغه سره زموږ خبرې شوې او هغه تر مخه دغه غونډه ذکر جوړ کړی شو چې 13 میاشتو کې چې کوم د پښتون تحفظ تحریک جوړ شوی دی نو د دې څه پیغام دی او دا د پښتنو چې څه قسمه پاسون دی دا غي نظر او فکر د خلک چې دا ټول راجمع کړي او چې کوم د دې غړي دي هغه یو ځای کې نه او داسې فکری او سیاسي مسلو باندې خبرې وکړي او ځان پوه کړي. نو دا ورکشاپ د دې مقصد لپاره جوړ کړی شوی
او په دې کې جی سوک سوک وو په دې کې او دا ورکشاپ کراغو په دې کې برخه اغستون کې سوکو طالب علمان وو مقامی خلک وو جی
تک چې ما تاسو ته خبره کوله چې دې پروګرام کې چې خبرې کړې وې نو لکه د پښتون تحفظ مومنت چې کوم ځای مختلف زلزلي مختلف کلو باندو خلک چې کوم دې تحریک سره تړون لري مرستې کوي هغه دې کې شریک شي شیرین دې کې ول شیرین یا یوسفزی چې یو مهم غړی دی د پښتون تحفظ مومنت سره هغه د کانی وسیلو او بیا د مکانی وسیلو او پښتنو هغه کې پر شری په یو کې انټلیکچر ورکو بیا د غشانت یو مکانی وکیل دی یوسف علی خان د پښتنو تاریخ په حق له الیکچر ورکو بیا په کې کوشن انسرز مو شو ځانه د مشران ټول پکې شریکو او هدا ته سید عالم محسود د پښتنو چې کوم د پاکستان کې سیاست او بارن سیاست او پښتنو باندې د اثرات غریب باندې لیکچر ورکو او دې پروګرام کې د پښتون تحفظ تحریک منظور پښتین مشر چې هغه هم ناستو د پروګرام ته له سره نشورو او دا پاسونه روانو په مختلف اړخونو باندې خبرې شوې او د پروګرام اخري برخه چې کوم اوس هم روانه ده په سوابه کې هغه کې منظور پښتون چې کوم د پښتنو تاریخ پاتې شوی تحریکونه پاتې شوی دي هغه باندې خبرې وکړي او بیا اخري کې به منظور پښتون دا کې غونډې ته د پښتون تحفظ مومنت چې دا کړي هکله وایي چې دا سره د تاریخ څه دی او دا به مخکې څه کوي خو بنیادی توګه باندې د ټول ورځنی غونډه چې وایي د ورکشاپ شو دی مقصد دا چې کوم پښتون تحفظ مومنت سره خلک دی راځي کیږي هغه د نظر او فکر کې یو والی راشي او هغه په دي مختلف مسلو باندې پوه شي چې پښتون تحفظ مومنت سره هغه بیا مخکې دی په دې اړه نو د دې تحریک بیا سلاره دا اوس نظر دی دا ټول غونډه د دې لپاره ده.
صحیح پښتون تحفظ مومنت وسه پوری چې سومره لیدل شي د نډي غټي غټي جلسې کې بیا چې هر کله په هر یو ځکه جلسه کوي نو هغه ته د حکومت لخوا او بیا د امنیتي ادارو لخوا هم د ډیرو مسلو سره هم مخ دی په دوی باندې پابندي هم په میډیا باندې داده چې میډیا پاکستان کې چې کوم میډیا د هغه د دوی خبرګون نه خای دی غونډه کې سدي سي مسله خو نه وا چې کم خلک راتلل دی لا هغه هم تنکړی شوی یا هغه ته سم مسلې بلاره کې جوړ کړی شوی
دا سه مسله په دې کې ځکه نه ښکاری دا چې دا زیاتره دي کې چې کوم ځای خلکو هغه سپیکر زوري خبرې کولې او تمه دا چې دا یو جلسه نه و دا یو ورکشاپ کې کوشن انسرز دي تاسو نه کې څوک څه ولجن سره مسله لري یا مختلف لای لري نو هغه په دې داسې ورکشاپ کې شریک کول شي زما په خیال د پښتون د دې غونډې مقصد او تاسو به نور غونډې په نور ځلو کې هم کیږي زما په خیال د دې تحریک ته په دې دا تحریک خوري نه وي لا کال هم نه دی پوره شوی نو دې تحریک ته په یو کال کې چې کومه مسلې مخې ته راغلې زما په خیال د دې قسمه ورکشاپ د لارې دې چې کوم غړي دي کوم مشران دي په شران دي پکې هغه غواړي چې په دې مختلف مسلو باندې یو تعریف جوړ شي یو رائے جوړ شي رائے کې یو فکر کې یو والی راشي چې د دې غونډو نه مختلف قسمه بیانونه نه زی او بیا مسلې نه جوړې کېږي نو زما په خیال دا دې ځان منظم کول یو هڅه شروع کړې ده.
صحیح ډېر مننه صدیق قاسم شاه تفصیل راکول
ډېر مهربان
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
د امریکا وفاقي حکومت نن په دویمه ورځ هم په عارضي توګه بند دی او د دې د لاسه د اتو لکو نه زیات وفاقي ملازمین متاثره شوي چې نیم نه زیات به بغیر د تنخواه خپل کارونه جاري ساتي. امریکا کې حکومت د بجټ په سر باندې د اختلاف په وجه بند شوی دی. تفصیلي رپورټ په وایس اف امریکا رپورټ دی محمد عالمگیر تیار کړی تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا وفاقي حکومت او د دوی روانه چارې نن په دویم ورځ هم نیمه تړل شوې وي. په امریکا کې روان دي صورتحال نیغ په نیغا سر د حکومت لپاره کار کوونکي اتلک سرکاري نوکرانو باندې هم پریوزي د چا نیمه برخه چې بغیر تنخواه د نوکرو لپاره راځي. د کرسمس د چوټیانو وروسته به صدر ترامپ او کانګرس مشران کینی چې د دې مسلې څه حل راوباسي. امریکا کې د ګل یعنی دوشنبه یا د نهه یا سه شنبه پر ورځ د کرسمس چوټي ده او سینټ به سکار نه کوي. په امریکا کې د کانګرس او صدر ترامپ ترمنځ د اختلاف او په نتیجه کې حکومتي چارې بندیدلو علت د مکسیکو او امریکا په پولا دیوال لپاره فندونه دي. صدر ترامپ ته کانګرس څخه غواړي چې ورلره دیوال شل بلیون ډالرو کې 15.5 بلیون ډالر ورکړي شي او کانګرس ورسره دا خبره نه مني. صدر ترامپ د خپل کاندیدای په وخت خپل وټرانو سره لوز کړو چې دا دیوال به دروي چې د غیر قانونه کډوالو لار بند شي. په دې دیوال به ټوله ټاله شل بلیون ډالر خرچ راځي. صدر دا هم ویلی وو چې دیوال لپاره پیسې به د مکسیکو نه اخلي خو مکسیکو ورسره دا خبره نه ده منلې. صدر ترامپ تیر سهار په خپل یو ټویټ کې ویلی وو چې هغه خپلې چوټیانې منسوخ کړي دي او وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې کار کوي. د هغه میرمن میلانیا ترامپ هم خپل زوی سره فلوریډا ته تللې. تیر ورځ د سینټ کاروایی د دسمبر 28مې پورې ځنډېدلو اعلان پس نائب صدر مایک پینس د سینټ اقلیتي ډیموکرات ګوند مشر چک شومر سره ملاقات کړي. پرون صدر ریپبلیکن پارٹی غړو خپل سر سلاکارانو سره هم په وایټ هاوس کې د پولو امنیت په موضوع خبرې کړې او په دې باب خبريالانو سره ټلیفوني مرکه کې د سپینې ماڼۍ چارواکو څخه د ناسته کې د ډیموکراټانو د غیر موجودګۍ په اړه وني پوښتنه هم وشوه. د سینټ اکثریتي ریپبلیکن ګوند مشر مچ مکانل تر مخه تر سوچي سیاسي مشران او صدر ترامپ په خبره رضا شوی نوي تر هغه به په سمامله باندې وټونه نه چولي کیږي. په سینټ کې د ډیموکراټانو مشر چک شومر او کانګرس کې د دې ګوند مشرې میرمن نینسی پلوسی لخوا په دې موضوع جاری ګډ بیان کې ویل شوې ډیموکراټانو ریپبلیکنز ته د حکومتي چارې دوامدار ساتلو لپاره یو شمیر وړاندیزونه کړي چې پکې د سینټ لخوا وړاندې څخه پاس بل هم دی. د ډیموکراټانو تر مخه د سینټ نه پاس دغه بل کې د صدر ترامپ ناقصه دیوال منصوبې پر ځای د پولو امنیت نور مؤثر او پیاوړی کول لپاره کافی پیسې هم یې خودلې شوې. کوچری صدر ترامپ او ریپبلیکن ګوند بیا هم غواړي چې حکومت نور هم بند وساتي نو نوې منتخب کانګرس کم کې چې د ډیموکراټانو اکثریت ته او را روانه میاشت نه خپل کار هم شروع کړي کولی شي چې د قانون سازۍ د لاندې حکومت اوپرانځي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
0022 205 003.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هریه نکړی. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د نوریدونکو د ریوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان حکومت له پېښور څخه تر کراچۍ پورې د رحمان بابا په نوم د نوي مسافر اورګاډي د چلولو اعلان کړی. چارواکي وایي دا اورګاډي به له نورو وختي خپل مزل ته رسیږي او کرایه به هم کمه وي.
دیزی نه کرایه ده 1350 روپی ده دا به وایا فیصل آباد کراچی ته رسی او د خبر نه کراچی پورې 26 غنټې ده دی ټایم ده او 26 غنټو کې به ده ان شاء الله رس.
په بلوچستان کې د ډېری مودې نه روانې وچکالۍ یا سوکړې د لاسه د لکونو خلکو په ژوند سر پرېوتې. د صوبې حکومتي چارواکي وایي په شلو ضلعو کې حالات سخت خراب دي او خلک امداد ته محتاج دي.
اسسمنٹ ہم شروع دی پر ڈراؤٹ باندھے یو دغا راغلی دی قدرتی آفت ان شاء اللہ مجھے خپل کوشش پورا کو خپل عوام سره دا ولاړ ان شاء اللہ الله بخیر.
او په انډونیشیا کې چارواکي وایي هلته د سونامی له امله لږ تر لږه 222 کسان مړه او 350 تن نږدې نور ژوبل دي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي د مړو شمیر زیاتېدای هم سي.
اواز خو کې د خبرونو تفصیل ته
د پښتو ژبې د ستر شاعر رحمان بابا په نوم په لومړي ځل له پېښور څخه تر کراچۍ پورې د اورګاډي د چلولو پرانستنه شوې ده. د مسافر اورګاډه به تر کراچۍ پورې تر نورو اورګاډو له ساعته مخکې رسیږي او کرایه به 1.5 روپۍ وي. د ګاډي پرانستنه د اورګاډو مرکزي وزیر شیخ رشید نن کړې ده. نوموړي ویلي حکومت په سل ورځو کې شل نوي اورګاډي چلولې دي او دا هم ویلي چې حکومت پلان لري له پېښور څخه تر کراچۍ پورې د اورګاډو پټړۍ بدل کړي.
په بلوچستان ایالت کې وچکالی یا سوکړه ورځ په ورځ مخ په زیاتی دودا دا وخت ایالت اکثره ضلعو مرستیال کمشنرانو د امداد غوښتنه کړې ده. د پی ډی ایم ای ډایرکټر فیصل وای چې متاثرو ضلعو ته امداد مرحله وار روان شوی دی. د تیر شروع یا چهارشنبه په ورځ د بلوچستان داخله وزیر سلیم احمد کوسا هم ویلي وو د صوبې په شلو ضلعو کې د 15 لکو نه زیات خلک د وچکالۍ د لاسه متاثر شوي. هغه زیاته کړې وه چې تیرو لسو کالو کې بارانونه انتهایی کم شوي دي.
په انډونیشیا کې چارواکي وایي برای شپه د سونامی له امله لږ تر لږه 222 کسان مړه او 843 ژوبل دي. د دوی په وینا 28 نور خلک بېدرکه دي. د هغه هیواد د آفتونو د ملي ادارې ویاند ویلي نه خو ټول اغېزمن خلک له سیمې څخه ایستل سوي او نه هم روغتیایي مرکزونو د ټولو اغېزمنو په اړه راپورونه ورکړي. په عین وخت کې په انډونیشیا کې د سره صلیب نړیوالې ادارې په یو بیان کې اندېښنه څرګنده کړې چې د مړو شمیر زیاتېدای هم سي. د آفتونو د ملي ادارې ویاند ویلي مرګ ژوبله په دریو سیمو جنوبي لامپانګ او د سماټرا په سیرانګ او پانری ګولانګ برخو کې رامنځته شوي.
د امریکا وفاقي حکومت نن په دویم ورځ هم په عارضي توګه بندې ده. د لاسه د 10 لکو نه زیات وفاقي ملازمین متاثر شوي او د نیم نه زیات به د بغیر تنخواه خپل کارونه جاري ساتي. تما اجنشته چې د کرسمس نه مخکې په دې حالاتو کې څه پرمختګ وشي ویل چې د ګول یا دوشنبه او د نهي اسې شنبه په ورځ په سرکاري چوټي او د امریکا سینیټ به بیا د زیارت په ورځ راغونډیږي.
د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا له شام څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د ناڅاپي اعلان وروسته د داعش په خلاف د جګړې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د امریکا ځانګړي استازي بریټ مګروک د احتجاج په توګه استعفا ورکړې ده. د استعفا اعلان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې پر ورځ کړی او ویلي دي چې د نوموړي استعفا به د ډسمبر له 1 نیټې څخه ومنل سي.
د سومالیا سرخار مغدیشو کې خبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. په وژل شوو او ژوبلو کې اکثریت امنیتي عسکر او پولیسو دي. ځای پولیس وایي لومړی چاودنه صدارتي ماڼۍ ته نږدې یو ځانوجن کې تنکړي چې د بارودو ډک موټر ته چاودنه ورکړې. په دغه ځانوجن کې حمله کې 14 کسان وژل شوي.
په جنوبی هندوستان کې نن احتجاج کوونکو د یو لس شوزو هغه ډله یو هندو مندر ته نه ده پرېښی چې غوښتل یې هلته خپل عبادت وکړي. رپورټونه وایي دغه ښځې په سلهاو عبادت ګزارانو ودرولې چې پکې ښځې هم شامل وي.
او په فرانس کې پرون ډېر کم خلک د یلو ویسټ یا زیړ جیکټ مظاهره کوونکو په شکل کې راوتي وو، خو د دې باوجود هم د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ ځنختی شوي. فرانس کې دغه مظاهره د 18 نومبر نه شروع شوي چې کله نه په تیل باندې زیات ټیکس اعلان شوی وو. د دغه مظاهرو د تحریک په شکل کې بدلېدو نه پس د فرانس صدر په ټیکس او تنخواګانو کې د مراتو اعلان هم کړی وو. د فرانس چارواکي وایي پرون د خالی په ورځ نږدې 8 سره مظاهره چیان د فرانس په لارو کوڅو کې راوتي وو او پولیس وایي یو اتیا پکې نیولي هم دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، وخت شوی دی اوس مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعات سوایي تاسو به تی خبرې زموږ همکار مختار خلیل.
د خیبر پختونخوا د پولیس یو ډیر ځوان عمر افسر طاهر داوړ د اکتوبر په 28 تاریخ چا غیب کو او د نومبر په 14 تاریخ د هغه مړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راخکلی کرخې ډیورن لاین نه سو قدم لري په باچای لار کې پروت اوموندلې شو. د مرګ نه وړاندې طاهر داوړ په خبر کې د کلیوالو علاقو یعنی د ایس پی رورل په عہده لګیدلې وو. نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان د ایس پی داوړ د قتل د سرخط لاندې خپل یو تفصیلي اداریه کې د ایس پی طاهر داوړ پناتر سره قتل او د دې قتل د تحقیقاتو په عمل تفصیلی بحث کړی دی. ډان د خپلې ادارې په شروع کې لیکي چې د ایس پی طاهر داوړ د اوچتېدو او د ده د قتلېدو په تحقیقاتو چې څومره د رازدارۍ نه کار اخیستی شي په دې پوهېدل ګرانه خبره ده. خو د خیبر پختونخوا د پولیس دې ستر افسر سره چې د ظلم نه ډک کم افسوسناک سلوک شوی دی او هغه هم یو داسې پولیس افسر سره چې د ترهګرۍ خلاف په جنګ کې په لومړي صف کې جنګېدو، دا یقینا چې د دې خبرې غوښتنه کوي چې د طاهر داوړ د قتل د ښه په ایماندارۍ سره په صفا ستره طریقه او په پوره محنت سره تحقیقات وکړی شي او مجرمانو ته دې عبرتناک سزا ورکړی شي. د پاکستان د وزیر اعظم د طاهر داوړ د قتل د سم دستي تحقیقاتو کولو د حکم باوجود داسې معلومیږي چې حکومت دې معاملې له د ورانې معاشورې د شکل په ورکولو دا ګنجلکه او معما ساتل غواړي. ډان خپل اداریه کې زیاتوي چې د حکومت د ایس پی طاهر داوړ په معامله کې د قصدنی ناراستیا او د دلچسپۍ نه اخیستو رویې ته د کتونه پس ځینو پارلیماني غړو او د بشري حقونو مرستیالانو د حکومت د دې چالې په حق له تپوسونه شروع کړي دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ممبرانو په مطالبه صوبایي حکومت په 13 چهارشنبه د اسمبلی ممبرانو ته د بندو دروازو دننه د ایس پی طاهر داوړ د قتل د حال احوال په تیرولو صلاح شوی دی، خو دې له وخت نیټه لا نه ده ټاکلی شوی. ډان لیکي چې د ایس پی طاهر داوړ خپلو خپلوانو په 26 اکتوبر د ده د اغوا کېدو اندېښنې څرګنده کړې وي ځکه چې هغه سره د دوی رابطه نه کېده. خو د ایس پی طاهر داوړ د خپلوانو د شور غوغا باوجود دوره دې پس د حکومت یو ترجمان د طاهر داوړ د اغوا خبرونه او اندېښنې خندنه وبللې او په سختو ټکو کې دا خبره وکړه چې هغه پېښور کې صحیح سلامت دی. ډان لیکي چې ایس پی طاهر داوړ تر هغه سره سو سو ځله مخامخ شوی وو او یو ځل په خودکش حمله کې بچ شوی وو. هغه ځان ته تر هغه سره جنگ نه یو ذاتی جنگ جوړ کړی وو. په دې سبب د طاهر داوړ سر هر وخت په خطر کې وو. حکومت له پکار وو چې د طاهر داوړ د کورنۍ فکرمندو ته په سنجیدګۍ سره کتلې وې. اداریه زیاتی چې دینه پس پر لپسې د راښکاره کیدونکو واقعاتو په څنګ کې د طاهر داوړ مړې د افغانستان په سرحدي سیمه کې اوموندې شو، بیا د ده د مړي تورخم نه پاکستان ته پراړولو افغان حکومت سره د پاکستان یوه سفارتي لانجه راپورته شوه. د دې سفارتي لانجې تر اوسه پورې په هیر هم څه وضاحت ونه شو. د طاهر داوړ د قتل د تحقیقاتو دپاره یوه وطني شریکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې شوې ده، خو د طاهر داوړ رور دا جی آی ټي نامنظوره کړې ده. په دې بنیاد چې د طاهر داوړ په قتل کې دوه ملکونه ککړ شوي دي، په دې سبب د دې قتل تحقیقات په بین الاقوامي سطح وشي. ډان لیکي چې دا هم یو ښکاره خبره ده چې طاهر داوړ د موجوده غیر مشهور سیاسي تحریک مرسته هم کوله. په دې مابین کې د کورنو چارو د وزیر مملکت دا بیان چې د طاهر داوړ معامله ډیره حساسه ده او تبصره پې نشي کېدی، نور هم دا معامله شکمنه کوي. ډان د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې د طاهر داوړ د قتل په حق له پارلیماني غړو ته د بندو دروازو دننه د حال احوال تیرولو د صوبایي حکومت تجویز قیاسونه نور زیات کړي دي. دا قسم حال احوال تیرول څه نوې خبره نه ده، ځکه چې د پاکستان حکومت تل داسې معاملو سره د قومي سلامتیا یو لوی شمیر مسلې تړي. د کال 2011 په مئی کې د امریکې د خصوصي فوج ایبټ آباد کې د ایکی یو تن یعنی د اسامه بن لادن د وجلو دپاره د شوی کار روای په حق له هم پارلیماني غړو ته د بندو دروازو دننه د امریکې د فوجي کار روای حال تیر کړی شوی وو.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. قدرمن اوریدونکو، په خبرونه کې نور رپورټونو ته اوس ادامه ورکوو او ځو هم د افغانستان لوري ته، چیرې چې د امریکایي او ناټو ځواکونو لوی کمانډان جنرال سکاټ میلر د ننګرهار له والي سره په یو ملاقات کې هغه ته ډاډ ورکړی دی چې امریکایي ځواکونه به له افغان ځواکونو سره هلته مرسته جاری ساتي. نوموړي دا ګنګوسې بللې دي چې ګواکې امریکایي ځواکونه به افغانستان پرېږدي. نور تفصیل عدنان رشید په دې رپورټ کې راکوي.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر وایي د افغانستان نه د امریکا پوځونو د وتلو خبر صرف ګنګوسې دي. نوموړی وایي دغه ګنګوسې یې په اخبارونو کې لوستلې او تر اوسه ورته په دغه اړه رسمي امر نه دی ملاو شوی. د افغانستان طلوع ټلویزیون د ویپاڼې تر مخه ښاغلي میلر د ننګرهار ګورنر سره ملاقات په وخت باور ورکړی که د پوځونو وتلو حکم ورته میلاو هم شي نو دوی به بیا هم د افغانستان د عسکرو سره مرستې جاري ساتي. ښاغلی میلر وایي افغان عسکرو لپاره به د دوی مرستې هم دغه شان جاري وي که څه هم د دوی عسکرو شمیره راکمه کړل شي. په دغه رپورټ کې د میلر د خولې لیکل شوي چې د افغان عسکرو په اړه خو خبرونه خپریږي خو طالبانو ته د دې نه زیات نقصان رسیدلی دی. جنرال میلر وایي اکثره ما ویلي دي او زما په خیال دا مهمه خبره ده چې د افغانستان د شخړې سیاسي حل پکار دی او دا مسله په جنگ جګړې نه حل کیږي. نوموړي زیاته کړه دا یې وخت دی چې دا شخړه ختم شي او دا به هغه وخت کیږي چې افغانان د افغانانو سره خبرو اترو ته کینی. جنرال میلر وایي بهرني ځواکونه په افغانستان کې امن لپاره راغلي او غواړي چې دغه هیواد قومي مفاد خوندي کړي. هغه زیاته کړه موږ افغانستان ته ځکه راغلي یو چې دلته امن راشي او تر سرحد پورې په ټول افغانستان کې یووالی راشي او قومي مفاد خوندي کړل شي. جنرال میلر دغه وینا په داسې حال کې کړي چې رایټرز خبری ایجنسی خپل یو رپورټ کې د دوه امریکایي چارواکو د خولې لیکلي وو د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په دې غور کوي چې د افغانستان نه په زیاته شمیره کې پوځونه راوباسي. د امریکا دفاع وزارت په دې خبر کوم تبصره نه ده کړې او نه وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په دې عقده باندې څه ویلي دي، خو دغه چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رایټر خبری ایجنسی ته ویلي چې دا وخت 14,000 امریکایي پوځونه په افغانستان کې موجود دي او امریکا غواړي چې د دې نه زیاته شمیره راوباسل شي. یاد دی وی چې نور جزئیات د دې ویری نه دی ورکړی شوی چې حسینه چې د طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو اترو اثر واچوي. د ستمبر په میاشت کې صدر ډانلډ ټرمپ د افغانستان لپاره خصوصي استازی زلمی خلیلزاد ټاکلی وو. په تیر څو میاشتو کې نوموړي د طالبانو سره په قطر کې او ابوظبي کې ملاقاتونه کړي دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadnews.com.
د وایس اف امریکا ډیوه خبری خبرونه ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن ویلي چې د ولسی جرګې د ټول ټاکنو په تړاو د دیش ولایتونو لومړۍ نتیجې اعلان کړې دي او د کابل په ګډون د بغلان او پکتیا ولایتونو لومړۍ نتیجې به په نږدې وخت کې اعلان شي. حکمل روان نه په تفصیلي رپورټ اورو.
د ټاکنو خپلواک کمیشن ویلي په نږدې وخت کې به د کابل په ګډون د پکتیا او بغلان ولایتونو د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایا پایلې اعلانوي. د دې کمیشن ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی له ډیوې سره خبرو کې وویل چې تر اوسه یې د افغانستان د دیرشو ولایتونو د ولسی جرګې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. ابراهیمی وویل مونږ هڅه کوو چې شکایتونه او اعتراضونو ته رسیدګي وشي. د پاتې درې ولایتونو ابتدایي پایلې به هم اعلان کړو او تېره شپه مو نوښته د ننګرهار ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړې او څرنګه چې تاسو معلومات لرئ په کابل، پکتیا او بغلان ولایتونو کې د نوماندانو شکایتونه او د رایې ورکولو مرکزونه د نورو ولایتونو په پرتله زیات دي او له همدې امله یې زیات وخت ونیوه.
تر ډېره حده پورې د ملت سره د خپلو موکلینو سره رابطه درلوده، خدمات یې ارزنه کړل، یو شمېر وکیلان خپل ولس مخه راولی وو، ولې یو شمېر وکیلان ادعا کوي چې موږ د یو مهندس شوي پروسې له مخې چې کمیسیون د انتخاباتو شکایاتو تنظیم کړی وه، هغې له مخې موږ ناکام شوي یو، انتخاباتو تصمیم ده چې دوی ناکام شوي دي په ځای باندې بل څوک راغلي. د دې په خاطر باندې چې ډیموکراسي ژوندی پاتې شي، د شکایاتو کمیسیون، د انتخاباتو کمیسیون باید موثق، مواجه او مستدلل داسې شواهد رامنځته کړي چې په هغې باندې هم وکیلانو ته چې ناکام شوي دي هغو ته قناعت ورکړي او هم یې د هغوی موکلینو ته ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې تر اوسه د ولسي جرګې کومې لومړنۍ پایلې د دیرشو ولایتونو اعلان شوي، ډېر کم پکې د تېرې دورې وکیلانو لومړنیو پایلو ته لاره موندلې ده او زیات شمېر پکې نوې څېرې لیدل کېږي او ښایي چې همدا نوې څېرې هم په ولسي جرګه کې د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. د ولسي جرګې د ټاکنو په اعلان شوي ابتدایه پایلو ته یو شمېر هغه پخواني وکیلانو چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت او په ځانګړې توګه د جمهور رئیس اشرف غنی سرسخت نیوکه کوونکی څرګند شوی وو لار نه ده پیدا کړې. په کندهار کې لالی احمدزی، په خوست کې همایون، په ننګرهار کې حاجی زهیر قدیر او همدارس، په بدخشان کې لطیف پیدرام دی ولسی جرګې هغه پخوانی وکیلان دي چې یو ځل بیا دی ولسی جرګې ټاکنو لپاره نومان شوی وو، خو په لومړنیو اعلان شوو پایلو کې نومونه نه دی راغلي. د نړیوالو چارو سیاسي چیرونکو انتظار خادم لډیوی سره په خبرو کې وویل چې لا وکیلانو څخه دی ولس نه رضایتي په ټاکنو کې د پراخو درغلۍ او پلان شوي دسیسې د دې لامل وګرځېدی چې یو شمېر پخوانیو وکیلانو د بریالیو وکیلانو په ابتدایه لیست کې شامل نه شول. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان مرستیال وویل چې د دې ادارې په ټولو چارو کې بشپړ شفافیت شتون لري او ټولو شکایتونو ته رسیدګي کیږي او د اعتراضونو او شکایتونو له پروسې پرته د ولسی جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې نه اعلانېږي. د ولسی جرګې انتخابات چې د تېر اکتوبر په 16 او 21 نیټه د غزنی ولایت څخه پرته د هیواد په 33 ولایتونو کې ترسره شوي، د شوې ژمنې له مخې په یوه میاشت کې باید پایلې اعلان شوي وای، خو د یوې میاشتې په اضافه کې دو سره بیا هم د ټاکنو کمیسیون د ولسی جرګې د ټولو ولایتونو ابتدایه پایلې نه دي اعلان کړې. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوه رادیو، افغانستان.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا ډیوه ته غوږ یاست قدرمنو اوریدونکو. اوس هم یو بل رپورټ چې په انډونیشیا کې چارواکي وایي هلته د څونامي له امله لږ تر لږه 222 کسان مړه او 350 تنه نږدې نور ژوبل دي. د سره صلیب نړیوال اداره وایي د مړو شمیر زیاتېدای هم سي. تفصیل ورباندې زموږ همکار بختور شاه د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
د انډونیشیا د سیلګری ساحلی سیمه ابنای سندا کې بیگا 6:09 بجې راغلی سمندري طوفان یا سونامي په سونو کسان مړ کړي او یو شمیر ودانۍ ډوبې کړي یا ړنګې کړي دي. چارواکي وایي په ساحلی سیمو کې د ځمکې نه د خټکېدلې وور راپورته کېدل وروسته په سمندر کې د لوی کچې طوفان یا سونامي راپورته شو چې د سیلګری ساحلی سیمه ابنای سندا کې لږ تر لږه 222 کسان مړ کړي او د 343 نه زیات کسان جوبل کړي دي. په انډونیشیا کې د بیړني حالاتو په وخت د انتظام د ادارې چارواکي وایي په دغه سمندري طوفان یا سونامي کې تر اوسه 28 کسان لا درک دي او د مړو په شمیر کې زیاتوالی راتللی شي. د دغه ادارې چارواکي وایي سونامي د جاوا جزیرې، بینټن صوبې، پینډګلان سیمه ډېره ځپلې ده، چرته چې اوجنګ پارک او د سمندر په غاړه یو شمیر نور د سیلګری ځایونه دي. د انډونیشیا د قدرتي آفتونو په وخت د ژغورنې د ادارې وایاند مطبوعاتو ته ویلي د ځمکني اور راپورته کېدلو وروسته د شپې شاوخوا 9:30 بجې سمندر په غورزنګ شو او لویو لویو څپو یې په سونو ودانۍ تباه کړي دي. هغه دغه سونامی یا سمندری طوفان کې د یو سل اتش پیته کسانو د مړینې او د 1515 سلویخ د جوبل کېدلو پخلی کړی او ویلی دی چې د دې ترڅنګ دیرش کسان بې درکه دي. د جنوبی سماترا او غربی جاوا جزیرو په ساحلي سیمو کې د دغه طوفان نه وروستو مرستندویا ادارو د غورځېدلو ودانیو د ملبونه د مړو او جوبلو د راویستلو کار شروع کړی دی. چارواکي وایي کېدای شي چې دغه سمندري طوفان له دې امله راغلی وي چې د ځمکې نه د خوټکېدلي وور راپورته کېدلو له امله د سمندر دننه ګټان خوځېدلی وي او هغې د سمندر څپې په غورځنګونو کړي وي. وایاند ویلی دی چې د طوفان نتیجه کې بې کچه تباهي شوې ده او د مړو شمیر کې نور زیاتوالی راتلی شي. ویل کېږي سمندر نه راپورته شوې څپې د 15 نه تر 20 میټرو پورې اوچتې وي چې هغې د ابنای سندا په شاوخوا سیمو کې ټولې ودانۍ لاو کړي دي. انډونیشیا د نړۍ د هغو هیوادونو نه یو دی چې وخت په وخت پکې دغسې زلزلې او سمندري طوفانونه راځي. په دې وروستیو کې د سلاویسی نومې جزیرې په پالو ښار کې د سمندري طوفان او زلزلې له امله په زرګونو کسان مړه شوي وو. په کال 2003 کې هم د انډونیشیا په غربي سماترا جزیره کې د 9.3 زلزلې او د هند په سمندر کې د راغلي طوفان له امله د انډونیشیا 1,80,000 کسان وژلي شوي وو.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voa_diva.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان انګریزي ژبې اخبار ډان نن په خپل یو مضمون کې لیکلی دی چې د افغانستان جنگ د لاسا پاکستان ته د اټمی وسلې په شکل کې لویا ګټه ترلاسه شوی. په دې مضمون کې نور څه لیکل شوی د ډیوا خبریال الیاس خان به تاسو خبري.
د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ لخوا خبر کړی شوی دستاویزاتو کې دا خبره پټاګه شوې ده چې پاکستان د افغان جنگ له وجې خپل اټمی پروګرام او وسلې جوړولو کې کامیاب شوی وو او دې لړکی چین هم په امریکای زور ورکړی وو چې د پاکستان ملاتړ وکړي. د ډان اخبار د یو رپورټ تر مخه دا انکشافات د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ لخوا خبر کړی شوی د 1980 د لسیزې د کاغذونو نه مخې ته راغلي دي. تقریبا 1.5 کال وړاندې خبر کړی شوی کاغذونو کې ویل شوی دي چې د چین سنټرل ملټری کمیشن په خوانه چیرمن ډنګ شاپینګ په امریکا زور ورکړی چې دوی دې د پاکستان اټمی پروګرام باوجود د دوی مرستې کوي. اخبار وایي چې د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ کې په اگست 1974 کې خفیه کاغذونو باندې مشتمل رپورټ تر مخه واشنگټن ته هغه وخت دا پته لګیدلی و چې پاکستان د اټمی وسلو جوړولو صلاحیت ترلاسه کړی دی او د پاکستانی چارواکو لخوا د انکار باوجود امریکې ته دا خفیه اطلاعات ملاو شوي وو چې پاکستان د اټمی وسلو یو برابر ساخت یا ډیزاین جوړولو په لور روان دی. ډیوا ریډیو چې د نړیوالو چارو کارپوه ډاکټر رفعت حسین نه د امریکای سټیټ ډپارټمنټ د دې رپورټ په حواله سره وپوښتل چې په نړیوال سیاست کې دا رقم پالیسیانې څه په ګوته کوي. نو هغه وایي
کس طریقے سے ڈینگ شاپنگ نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی اس وقت کے امریکہ کے جو سیکرٹری ڈیفنس تھے براؤن کے ساتھ, اس کے اندر انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے جو پریشر آپ ڈال رہے ہیں اس کو پریشر کو کم کریں تاکہ
زما په خیال دے رپورٹ کے چکم یو نوے زاویہ دانو حقا دا چین رول دے چی سرنگی بیجنگ دا اسلام آباد دا گٹو خیال لرلو او دے کے سنگ دا حقا وقت دا چین دا سنٹر ملٹری کمیشن چیئرمین ڈینگ شاپنگ دا امریکی دا حقا وقت د دفاع سے قطر په دې خبره قائل کړو چې امریکا دې د پاکستان د اټمی پروګرام په حواله سره چې کوم فشار اچوي نو دا دې کم کړي ځکه چې پاکستان خپل ټول پام د افغانستان جنگ باندې واچوي. نو دغه رنگ پاکستان ته موقع ملا شو او دوی خپل ایټمی پروګرام او وسلې جوړول جاری وساتل شو. په دې رپورت کې ویل شوی دی چې واشنگتن مجبور و چې د هر څه اوزغمي او دې لړکې په نړۍ کې د ایټمی وسلو نه خپرېدو په حواله سره خپل ساق خراب کړي، چې له وجې دوی پاکستان ته سیکیورټی مرستې ورکولو د کانګرس د ګامونو پر ضد تلل وو، او کچرې امریکې داسې نه کول نو بیا هند د پاکستان په ایټمی پروګرام باندې برید هم کولی شو. رپورٹ وایي چې دویمه لار امریکې سره داوا چې د دې پروګرام له وجې پاکستان سره خپل سیکیورټی اړیکې ختمې کړي، خو دې ګام سره د پخوانی شوروي اتحاد سره افغانستان کې د طالبانو مزاحمت په کمزور کېدو، چې له وجې به سویلي آسیا کې د امریکې د ډېرې مودې سیاسي او سیکیورټی ګټې خطر سره مخ کېدې شوې، او د دې وجې پاکستان خپل ایټمی پروګرام په آزاد مټ مخ په وړاندې بوتلو. په دې رپورٹ کې خبرداری ورکړل شوی و چې په دې دواړو کې د هر یوې فیصلې ډیر زیات نقصانات کېدې شي، خو رپورت زیاتوي چې د واشنگتن لخوا پاکستان ته د شپږو کالو په دې موده کې د 3 اربه او 40 کروڑ ډالرو سیکیورټی امداد جاری کړی شوی و. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. قدرمن اوریدونکو، اوس هم زه د پېښور لوري ته چیرې چې ایالتي حکومت وایي د ریټایرمنټ یا له سرکاري ملازمت څخه د تقاعد عمر له 60 څخه 63 ته د غځولو دپاره چې دینو دوی کار کوي. تفصیل حمیدالله په دې رپورټ کې.
د پښتونخوا حکومت د سرکاري ملازمینو د ریټایرمنټ او د دایمي رخصت حد د 60 کارونه 3 کاله نور زیاتول غواړي، او دا حد 3 کاله کول غواړي. د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وایي دا فیصله ځکه کوي چې دلته د وګړو جن سیوا شوې ده.
په امریکې کې ولایت کې 67 ایئرز، کله زمونږ 1947 کې 40 کا 45 کاله په دې چې لایف ایکسپیکټنسی دونه 1973 نه پاس نه دی چینج شوی، چې 1947 کې 45 کاله نو لایف ایکسپیکټنسی 83 کاله، چې 1973 کې 60 کاله نو لایف ایکسپیکټنسی 55 کاله، اوس کو لایف ایکسپیکټنسی 67. ججز اسیم 63 باندې
د نړۍ هیوادونه د وګړو د اوسط عمر په مناسبت سره د سرکاري نوکرو د اهرنی حد لپاره عمر ټاکي، خو د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وایي دا فیصله د حکومت د مالی مشکلاتو د راکمولو په خاطر هم ده. که هر څو یو سرکاري ملازم به په خپله خوخه د ریټایرمنټ فیصله د 3 کالو د عمر نه وړاندې کولی شي، خو حکومت خوشبینه دی چې دا به د کال په سر د ریټایر کېدونکو ملازمینو شمیره راکم کړي.
اگر پزے بیا تو بل کاسا مالے دا غت تنخام بیا لے دا ب ٹول لا اپشن ارلی ریٹائرمنٹ کو خلق اگ سپیشی کم اس کم اپشن دا.
د پښتونخوا د کال 2013 او 2019 د کلیزي بودیجه تفصیلی راپور کې لیکل شوی سخ کال با صوبایي حکومت 80 بلین روپے په پینشنونو کې مصرف کړي. په کال 2019 کې دا رقم 53 بلین روپے وو، او په کال 2020 کې دا رقم 70 بلین روپے اندازه شوی دی. د پښتونخوا د کلیز بودیجې 14% برخه ریټایر ملازمینو ته په پینشنو ورکولو مصرف کیږي. 55% برخه د موجوده ملازمینو په تنخواګانو لګي. د صوبې د معاش او فینانس محکمه وایي په روغتونونو کې د ویړیا داروګانو د کروندې دپاره اسانتیاو او د سکولونو په اسانتیاو لګیدونکې رقم ځکه راکمیږي چې د تنخواګانو او پینشنو مصرف د خطرناک حده پورې زیاتیږي. په کال 2009 کې د صوبې درنه د پینشن مصرف فقط 2 بلین روپیه وو، په کال 2010 کې دا 11 بلین، په کال 2010 کې دا 11 بلین روپیه، او بیا په 2012 کې 14 بلین روپیه شو، خو په نورو 5 کالو کې تر 60 بلین روپو پورې دا مصرف را ورسېد. سیړونکي وایي د ریټایرمنټ د عمر حد زیاتول به د دې مسلې مخه ونه نیسي، او دې لپاره د ولس لپاره د سرکاري نوکرو پر ځای د روزګار نورې موقع لټول وي، او دا ځکه چې د کال 2009 او 2013 ترمنځ د صوبایي ملازمینو شمیره 1.5 لک نفره زیاته شوې ده. حمید الله، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټوئیټر آی ډی دا @voadw. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.